بدلون نابرابر څپو په لوی شمیر کې د کډوالو ستنیدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونی اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان په مالی ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دي ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم جګیږي کده شالاتې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه دی کړی، څوک په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته دی، کرای کور دی بس ورو راځنه مېش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپله بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون په نیویارک کې پایل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان پکې وکړ چې هواد فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هوار کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره راپې دی خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورمبراز بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین دی خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیايي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیايي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطفه چې د بامیانو په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور ده. وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. نوموړې وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نه ښایي ډیره تنده ده. زه ډیره تږی کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده. د وزن ډیروالی هم په نښو کې راځي چې له امله یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوی دی. زه پلی تګ کې ډیره ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
هر روز پښکاری میکنم، هر روز ټابلیټ میخورم.
د معصوم بنوم د کابل یو وسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خور خاوند چې د معده په سرطان اخته او سمو د وړاندې د دغه ناروغي لامل او مړ
تقریبا همل میاشت کې زما د خور میړه مې سرطان او په معده کې وو او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسینونه مې وکړو او خوانه جوړ نو شو مړ شو خدای او بخي او اوس مشومان ډېر وړ وړ پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې سلويخ سلنه مړینې د له شکر د سرطان او تنفسي ناروغي ولامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دینا ناروغي لامل د مړینې کې چشپېته سلنه ته ورسیږي او تر ډیره تری خزي اغیزمنې دي. دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لک تر لګه سلويخت زره کسان مري. WHO ویلي په دې هواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغي زیات دي. روغتیا نړیوال سازمان اندیښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه محل خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او دمړینې په اړه نوې خبرې شوې ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان چې مېزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د غړول شمیرو لخبراوي مخکې لامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
ده ناروغی و دادالا غیر ساری ناروغی دی لاملونه تلیره ده جون پوری تلیلی مسائل دی تغرز پا ده ارسی مسئله هم تلیلی ده یعنی که ده کورنه کمکڑه ده غدور غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی ده ترسنگ ده سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر غوار او بورلارین که خواده ده منظم تمرین نکول روانی او طولن نس فشارونه او نوري استرلاملونه دي
مرګ زو ترسپرس
دی وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمن ناروغي او د مخنیوي لارې چارې د سيګريټو نه استعمال دي. د روغتي نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتي په افغانستان کې یو لاجل او ننګون څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بيزاي کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځنګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتیدونکو اړتیا سره سره پولیټیکا چرختونونو د رواني روغتي مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنونکو له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړي او د غراس د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې لورستي او طبي پیښو وروسته ساري ناروغي هم ډېری شوی. دا چې ساري ناروغي کوم دي او کوم طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسې مو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څړول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نسناست خو هغه د چکر خلک بې ځای کیږي اتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعزاد درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نسناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دېغو د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د سکلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانه، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب اوچه لازادای رادیو سره غږید.
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې ځنګړې مرکه کې لا افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره نو زمانم همایون خان دی. زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل نه یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل. لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی. کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوتیشن وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل سړینیزه مخالی بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دي. آسان لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی. خو یو څو مقالې چې ما لیکلې دي مثلا ما ته یاد دی یو یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانیکا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډېر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پرې وکړم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا څنګه مقالې چې ما یادې کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړی په پښتو څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه راول کیږي، مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی، یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي، نو په دې کې بیا ما درې مهم برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي، یا په هند په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کیږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنځ دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي، یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري، یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي. نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول، کتاب پاړه او یا نور مې خپل ژوند تجربه، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي ترغه مغه،
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی، دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې و تقریبا 15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي، پس ان کې ته به چې د پلانکي زوینه وته هغه ول نمبر شوه تبم کې هغه انجینری په هنجي ته تل تبم انجینری په هنجي ته یو خو هغه توپیر بکیدلو بل دا چې په یو ځوان په بایولوژي مضمون کې تکړو یا په پښتو مضمون کې یا په تاریخ کې هغه وختل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي مخکې زده کړی و خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړ چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي
او اکثره کورنۍ دا سوي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي موږ لیدلې دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغه په ځانګړي ډول همدغه دریو خونځیو ته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ
او بالکل او نو دغه سي فشارونو لامل هغه ځوان دا شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هلې دی بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي نو زما په نظر بیا ډیر وخت دا سی کیږي چې یو منه پوره کیږي نه دا خپل هلی پوره کیږي نه د کورنۍ توفات پوره کیږي نو بل اخر هغه نتیجه دا سی شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ نو خپل بل دویم خبره په انجونو کې دا سی ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یا خو به دی مثلا معلمه کیږي یا ډاکټر کیږي کاغذ سینې شي خو ډیر وخت دا سیم شوی دی چې حتی دیو مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پخودل کیږي مثلا یو جینې دا غواړي چې مخ کې لاړ شي زده کړی وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پخودل کیږي
اوس خو په افغانستان کې لښپګم نه لوړ نه پخودل کیږي دا سیاستون زده
بالکل او دا دا وګورئ دا ډیر غټه ستونزه ده مخکې خلا حتی هغه په انتون پورې پرې خاودل کېدل اوس دغه شان ستونزه ده نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنی خلق بسوي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا په انتون ته لاړ شي نو د ټولنی خلق به څه فکر کوي چې یعنی داغه ده د ټولنې د خلکو د خوشاله ول د پاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردې په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي
هغه تا کوم سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وخه مجبورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره د ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دا
غیمه
ایماندارم او زه تاسو خوشاله ما حتی کاغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې کاغه څومره پټ رنجيږي ما ته هغه مهم نه دي نو اصلا دا کتاب دغه موضوع باندې راڅرخي
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي افغاني ټولنه به هم نه وي په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دی چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر دی او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتمان به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل ستاسو خبره بیخي سمه ده زه خپل چې کله هند کې مزدا کړې کولې تقریبا 15 کال زه هند کې وم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته دي او په هند کې لا ډیر دی د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب مالکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو آغا په هند کې راغې او زه په کوم لیلیا کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کال کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پې، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو اکم خط چې لیکلو، نو بیا هغه زمونږ د ملګری هغه کوم ځوان چې ځان وجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنځ نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم، خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 صنف یو ځوان سره خبرې کوئ، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حد اقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ، یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم همدغسې کول زما ملګرو، نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي،
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي، یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدی خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدی، دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم، تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه، لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لکبل چې تاسو یادونه کوي او د اساس د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوې ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره سیده او که خلق نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو او دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمون سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه و نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبې لرو چې لګنور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په اړه کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅ کله کافي نه دي، کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوښو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویا کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول اغه شاند څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لری؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسي وزن دي، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دي، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې ده چې کار خو امدا وسم کو لګیایو، او د ژوند لپاره امریکایان وي دو سمثینګ فور ا لیوینګ، نو هغه څه کې څه که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه، او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
چی تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا لور گور